د افغانستان د جمهور ریاست د پوسټ لپاره کاندید خغله مولوی عبدالسلام راکټی، کتا سو زمون اوریدونکو ته خپل ځان پاړه لکه مختصر معلومات ورکړي.
زم لا عبدالسلام راکټی دراتلونکي ریاست جمهوریت ته کاندید.
خپل ژوند په ارتباط معلومات راکړي چې مثلا زده کړې مو کوم ځای کې کړې دي، څومره زده کړې مو کړې دي، سیاسي فعالیتونه مو څومره وو په هیواد کې په دې ارتباط باندې.
د ما زده کړې تاسو ته معلومه ده چې تر دېرش کاله مخته د جهاد دوه خواته زه یو دیني طالب وم چې په حجرو مدرسو کې مې درس کوي. کوم وخت چې د سور انقلاب رالی له هغه راهیسې بیا ما زده کړې نیمګړې پاتې شوې، په دې خاطر چې د جهاد باندې مشغول شوم. بیا تر دا اوسه پورې ما زده کړې نه دي کړې، او سیاسي تجربه هم دا وه چې د جهاد په دوران کې د مجاهدو مشرتوب را په غاړه وو، او د جهاد پلانونه او پروګرامونه را په غاړه وو. بیا وروسته وروسته له جهاد څخه رسمي کار کې موږ د مجاهدو په حکومت کې په زابل کې د پرکې مشرتوب په غاړه وو. بیا تاسو خبر یاست موږ د طالبانو سره ملګري وو، د هغو په دوران کې هم د ولایت دنده ترسره کړې ده او هم د قول اردو دنده ترسره کړې ده. وروسته وروسته بیا د کرزي صاحب په حکومت کې بیا اوسي سو کور ناست وو، او څلور کاله مخته د زابل د خلکو په ولسي جرګې کې د استازي په توګه دلته نمایندګي کړې ده.
راکټي صاحب، تاسو دا وایئ چې د جمهور ریاست پوسټ د کاندیدودو څخه ستاسو اساسي هدف څه دی؟ تقریبا ډېر خلک دا وایي چې ځینې خلک د دې لپاره چې شهرت ترلاسه کړي، او ځینې خلک خو لا دا هم وایي چې د ځینو مادیاتو ترلاسه کولو لپاره ځینو کاندیدانو ځانونه کاندید کړي دي. ستاسو اساسي هدف څه دی؟
ما مخته هم درته وویل چې دېرش کاله موږ د خلکو په خدمت کې خپل وخت تیر کړی ده. اوس فعلا هم په اول هدف دا ده چې د خلکو د خدمت لپاره، د اعلی د رضا لپاره، او موږ که مو وکولای شي چې دغه د افغانستان بې امنیتي، دغه د افغانستان بې شهرګي، دغه د افغانستان ګډوډي په یو امنیت، په یو نظم، په یو پخلاینه، په مذاکراتو بدل کړو.
راکټي صاحب، ساسو په نظر د یو هیواد ولسمشر باید څه خصوصیات ولري؟ د ده سیاسي پوهه څومره وي، په خلکو کې د ده پیژندګلوي څومره ضروري ده، او تاسو داسې څه لرئ؟
بلې، هر سړی ځان ته یو خپل خاصیت لري. د ما په فکر رئیس جمهور هغه د خلکو په مخ کې یو امین سړی وي، قاطع سړی وي، او د خپل کول شاته ولاړ سړی وي، او د ټولو لسانو قومو سمتو باندې هغه یو مهربانه سړی وي، او د ټولو خلکو مربوط دغه ملت، دغه دولت خلکو ته په خپل انداز سره د دې حق ورکي، د دې حقوق ورکي، دغه شی سړی وي.
چې تاسو په خپل پیژندګلوي کې اشاره وکړه، تاسو تر ډیره په جهاد کې برخه اخیستې، او تر ډیره د پوځي قومندان په توګه پاتې شوی. ستاسو په نظر د کومه پوهه چې لرئ، یا کوم د سیاسي بیکګراوند یا پوځي بیکګراوند چې تاسو لرئ، تاسو د جمهور ریاست د پوسټ لپاره ځان وړ ګڼئ؟
ما درته وویل چې اوس په افغانستان کې شرایط دغه دي. افغانان اول وشیش ته ضرورت لري، هغه یو امنیت ته ضرورت لري. په افغانستان کې امنیت په دې چې دغه تجربو ته ضرورت لري چې هغه په جنګي مسایلو کې وخت تیر کړی وي، ځکه د خلکو حرکاتو معلوم دی، د خلکو مشکلاتو معلوم دی، او د امنیت په خپله د خلکو رایو جوی کېدل غواړي، او د خلکو یو قناعت غواړي. نو په دې خاطر موږ ځان مناسب بولو.
راکټي صاحب، اوس په یو بل موضوع ته راشو. په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې، 20 کلونو کې له کله راهیسې چې البته جهاد تیر شوی، که بیا درې لسیزو ته ورشو، په هر سیمه کې زیات قومندانان موجود وو، ډېر ستر سر قومندانان موجود وو، خو اکثر خلک په اکثر سیمو کې دغه قومندانانو څخه ناراضي وو. از اتزل زنو ته د ظالمو خطاب هم کېدو چې دی ظالمان دي، په خپل واک او د قدرت په وخت کې ډېر زیات ظلمونه کړي. دا کوم بیکګراوند چې تاسو د خپل قومندانۍ په برخه کې لرئ، درې په پام کې ساتلو سره تاسو څه توقع لرئ؟
بلې، دا خبر زه تاییدوم چې اول وار مجاهد او جهاد شروع کړو، د اعلی د رضا دپاره، د وطن د ازادۍ دپاره یې شروع کړو. بیا ورو ورو بعضې خلکو د دغه جهاد له نامه څخه، د دغه جهاد په دوران کې داسې حرکتونه وکول چې په خپله د واقعي مجاهدو رنګ هم بد سو، او د هغو په نقصان سو چې اوس له هم خلک وایي چې دا توپک سالاران دي او دا ظالمان دي. دي دا کبار پروشان دي دا پټ سلاران دي او دا سلا پروشان دي خو پر دې بم سرګنه پټو چې دا سي مجاهد هم ست دا سي کمانداران هم ست چې خپل جهاد وساتو خپل ابرو عزت وساتو او د وطن د ازادي د پاره د دین ساتم د پاره خپل قرباني وکولې
تاسو د کوم کمانډانانو لډل څخه یاست
ما په فکر دا هر سړی چې سابقه وڅرل شي ما خپل د جهاد په دوران کې نه طلا خرڅ کړی دا نه مې کبار روشه کړی دا نه مې پټکا شوولې دا او نه مې د خپل قدرت لپاره خلک زورولې دي او دا ټول افغانان ته معلوم ده چې هغه کارونه چې د شرط څخه مخالف وو او خلک یې وزورول او هغه بیل خلک وو هغه خلک چې ازادي ترلاسه کړه او قرباني وکړه هغه بیل خلک دي
رب شو ساسو دغه تیر څلور کلن یا پنځه کلن فعالیتونو ته تاسو چې په خپلو خبرو کې وویل چې په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازیتوب کوئ هغه خلکو چې تاسو ته رایه درکړې وه او تاسو یې د خپل استازي په توګه په ملي شورا کې انتخاب کړی تاسو د هغو خلکو توقعاتو ته او هیلو ته تر کومه حده پورې مثبت ځواب ویلی ده
ما کوم اصول چې هغه د نماینده و چې د ولایتونو راغلی وو او دلته یې ولسي جرګه کې وو او د یا د ولایت لپاره نمایندګي کول ما خپل وس ټول کړی دی د زابل خلکو ته کې ما ته رایه راکړې وي که نه دې راکړې دا خو د زابل شاوخوا ولایتونه چې دي د افغانستان و خلکو ته چې کوم یو چا مشکل وي چې هره کم مشکل وي دغه مشکل لپاره ما خپل وس ټول سره کړی ده
یعنې داسې ځینې مثال یا بلګې راکول شي چې مثلا تاسو د خلکو ستونزو ته ورغلی هغه مو څېړلې دي او بیا مو د هغه د حل هڅه کړې ده
بلې او دغسې مشکلات لکه د ماشرین چې لري یا د موږ بعضې د ابتدایي هلکان د مکتبو دپاره د هغو دپاره چې کومې ستونزې وي چې د کانکورو مشکل وي یا د برس مشکل وي په دغو کې خپل کوشش کړی دی یا د هلته په ولایت کې خلک د تلاشیو په عذاب شوي وي یا خلک نور مشکلات لري د بندیان د بیجای بندیان مشکلات لري یا خلک هلته په زابل کې د ادارې سره مشکل لري د ادارې د مشکل د پاره مو سره تللي د بندیان مشکل د حل د پاره مو سره تللي بیجای عملیات شوي دي او خلکو ته درد پیښ شوی ده او خلکو ته تاوان رسیدلی دي دغو مشکلات د پاره هم د خارجي قواو سره غږېدلي هم د داخلي قواو سره غږېدلي هم د مرکزي حکومت سره غږېدلي وو همدغه دنده هغه خپل وسم کړی
راکټي سي برابر شو دې موضوع ته کچرته تاسو د افغانستان راتلونکو منتخب ولسمشر وټاکل شئ البته په هیواد کې شتو ستونزو ته په پام سره ستاسو کاري لمړیتوب بسوي
ما مختم اشاره وکړه چې اول مشکل په افغانستان کې د بیا امنیتۍ ده موږ به ډېره توجه و امنیت ته وي چې امنیت راولو او د امنیت یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان کې صحیح پر اصولو برابر د مخالفینو سره خبرې وشي بې له قید او بې له شرطه او یوه خبره بله کول چې په افغانستان کې چې پیلن ملي ورده ده ملي پولیس دي د دې تعداد کم ده او مجاز نه دي باید ملي اردو ملي پولیس ډیر شي مجاز شي
راکټي سپتا سو په خپل راتلونکي حکومت لپاره کوم لمړیتوبونه ده چې اشاره وکړه وسنه حکومت هم دغه هڅه شروع کړې ده مخالفینو سره د بے قید او شرط مذاکرات او هڅه کوي او همدار هڅه کوي چې د ملي اردو شمیر زیات شي او د وکول شي په راتلونکي کې د هیواد امنیت په خپل غاړه واخلي دغه هڅه تر اوسه پورې کومه حتمی نتیجه نه ده ورکړې تاسو د دې علت څه بولئ او تاسو به کوم ځانګړي لارې چارې په خپل حکومت کې کاروي سو دغه اهداف ته ورسیږي
ما مختم ویل چې د سولې اوازونه په وار وار سوي دي مختم ویل و چې سولې به وصوله ده ځکه ماروي دي دي چې د حکومت له خوا هم دا خبرې کې چې موږ سولې کوو په دې شرط د پیلي مخالفینو له خوا هم دا ویل کې چې موږ سولې کوو په دې شرط باندې چې له ما وینې سره شرطونه ووځي او هغه پر اصول برابر حرکت وسي دي ما فکر خنه ته چې باور کې یا او دویم ته خبره وکول شي د ملي اردو زیاتوالي چې وسی شمیر زیات او مجاز دي ما فکر د مو ملي اردو په هغه وخت کې زیاتیږي چې موږ په خپل د ادیب او دیجی توان ولرو او چې ادیب او دیجی هم د خپل امکانات سوي
بیا به هم راکټي صبر شو تاسو خپل کاري تجربه ته او بیک گراوند ته تاسو ورته مخکې اشاره وکړه د داسې یو بیک گراوند په پام کې نیولو سره آیا خلک جرأت وکړه چې داسې یو کس ته رایه ورکړي چې مثلا هغه تل په پوځي ډګر کې پاتې شوی دی او پراخه سیاسي تجربه نه لري؟
زما په فکر دغسې حرکتونه نه دي کړي چې هغه د خلکو د نفرت وړ دی. دا تجربه وایي دې ته چې یو کار وکړي، یو دنده ترسره کړي، هغه که نظامي تجربه وي او که سیاسي تجربه وي. په هره دنده کې چې څوک د ملت لپاره کار وکوي او خلکو ته معلومه شي، هغه که سیاسي تجربه والا وي او که کار یې کړی وي که د نظامي تجربه والا وي.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب راکوي، څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکی منتخب ولسمشر شئ؟
زه په خپله سابقه باندې زیات ډاډه یم چې ما سابقه د خلکو په خدمت کې تېره کړې ده او په خپل مسؤلیت کې مې شخصي ګټې نه دي کړې، د خلکو دپاره مې خدمت کړی ده. زه د خلکو د خپل خدمت څخه، د خپل سابقې څخه ډېر ډاډه یم.